مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې زبوريوال کاکړ مو هر کلی کوم په دې وسطه خبری خبرونه کې په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د پاکستان کورونی او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې انیسا اجملي وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې دوه امنیتي سرتیری وشل شوی دي. په شبقدر کې د یو ډاکټر مړی موندل شوی دی او د روس ولسمشر له شام څخه د خپلو ځواکونو د وستلو امر کړی. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په شنخور سیمه کې د ډزو له امله دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي او دوه زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پرونی پیښې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. الته د خبر پښتونخوا په شوکدر کې د سترګو ډاکټر خورشید عالم مړی موندل شوی دی. نن د سرو کلی تاڼې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویل خبر ایجنسۍ سره د تعلق لرونکي ډاکټر خورشید عالم مړی پرون د موسا کلا سیمې په پټو کې او ګاډۍ په ورسک میچنۍ سړک موندل شوی دی. د دواړو پیښو سیمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به سبا له په استنبول کې د بیت المقدس پریکړې په اړه د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان په غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې په دې غونډه کې به د بیت المقدس پریکړې وروسته د راپورته شوو حالاتو په اړه خبرې کیږي. بلخوا د پاکستان سینټ پرون په ګډه هغه قرارداد منظور کړ چې پکې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل سره خار په توګه د ګرځولو په سخت ټکو کې غندنه شوې ده. د سینټ غړو له امریکا غوښتي چې په سیمه او نورو هیوادونو کې تاوتریخوالی مخنیوي لپاره دی د بیت المقدس پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د خبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي په روانه میاشت کې په ټوله ایجنسۍ کې 9 میډیکل کیمپونه لګوي چې اتر ورځې به دوام ولري. د صحت محکمې یو چارواکي محمد الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې یوازې په باړه کې به څلور طبي کیمپونه جوړوي. نوموړي دا خبرې لاغ وروسته وکړې چې پرون د خبر ایجنسۍ ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل ورته دې د علاج لپاره د موبایل هسپتالونو اسانتیاوې ورکړل شي او هلته دې میډیکل کیمپونه ولګول شي. د افغانستان د جوزجان امنیتي چارواکي وایي په درزاب او کوشي تیپا ولسوالیو کې د داعش وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ته تیار دي. د جوزجان امنیه کمانډان رحمت الله ترکستاني پرون مشال ریډیو ته ویل په دواړو ولسوالیو کې ټول کلی د داعش وسلوالو نیولې دي. بلخوا د درزاب ولسوال باس محمد پرون مشال ریډیو ته ویل چې د درزاب او کوشي تیپا ولسوالیو ډیر خلک د امنیتي حالاتو له وجې لسیمو وتلي او د جوزجان مرکز ته کډه شوي دي.
د حکومت پلاس کې یوازې د قومندانۍ ودانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ ده او څو پوستې هم لرو. نور د درزاب او قشتېپې ټول کلي داعش نیولې دي. خو د هغه په وینا د داعش وسلوالو په دریو کلیو کې خپل اساسي مرکزونه او د وسلوالو د روزنې کمپونه جوړ کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې له داعشه د کوشي تیپې او درزاب ولسوالیو د پاکولو لپاره پوځي عملیات د دسمبر په 11مه یعنی پرون پیلېږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ایران انقلاب ساتونکو ځواک یو لړپړی کمانډان له فلسطینی وسلوالو سره د امریکایي ولسمشر د بیت المقدس پریکړې سید له فلسطینیانو سره د پوره ملاتړ وړاندیز کړی دی. ولسمشر ټرمپ د دسمبر په 6مه بیت المقدس د اسرائیل سره خار په توګه اعلان کړ. د انقلاب ساتونکو ځواک سپاه و پانی د خبر تر مخه جنرال قاسم سلیمانی د وړاندیز پرون په ټلیفوني خبرو کې د فلسطین اسلامي جهاد او د حماس وسلواري ډلې د یوې څانګې اسودین القسام مشرانو ته کړی دی. د نوموړي لخوا د وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې د اسرائیل پوځ ویلي د غربي پټې څخه پرون په اسرائیل توغندي وشتل شوی دی چې کیو د اسرائیل دفاعي نظام لاړه ناکار کړل شوی دی. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین پرون شام ته د ناسا په سفر پر مهال د بریا اعلان وکړ او له هیواد څخه یې د روسي پوځیانو د یوې مهمې څانګې د ځواکونو د وتلو پیلولو حکم ورکړ. ولسمشر پوتین پرون په شام کې د روس پوځي اډه کې امنیتي ځواکونو ته ویل د دفاع وزیر او د امنیتي ځواکونو مشر ته امر کړی چې د روسي ځواکونو د ایستلو کار پیل کړي او هغې خپلو مستقلو ځایونو باندې پرسه کړي. ولسمشر پوتین چې په یاده پوځي اډه کې له ولسمشر اسد سره هم ملاقات وکړ وویل چې د او شام پوځیانو هغه وسلوالې ډله د لمنځه وړي چې په نړیوالو ترهګرو ډلو کې تر ټولو زیات صلاحیت یې درلود. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د دسمبر په 11مه ویلي په نیویارک کې د بسونو تمسی کې د یو بنگلاديشي کډوال برید دا څرګندوي چې کانګرس ته د امریکا مهاجرتي نظام کې د اصلاحاتو کولو په سمدستي توګه ضرورت دی. ولسمشر ترامپ زیاته کړه امریکا باید د مهاجرت پر خپل نظام سم کړي چې له مخې زیاتره خطرناکه کسان امریکا ته داخليږي. په منهټن سیمه کې پرون مشکوکه بریدګر عقاید الله په خپل ځان د بارودو تاو کړي نل ته چاودنه ورکړه چې پکې درې کسان ژوبل شول. ویشت کلن عقاید الله د سزیدو له وجې سخت زخمی شوی دی. د نیویارک پولیسو ویلي د عقاید الله په تیرو وختونو کې د جرمونو په اړه هیڅ خبر نشته او داسې ښکاري چې هغه په 2011 کال کې امریکا ته د راتللو وروسته داعش وسلوالې ډلې هڅولې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ غواړي چې امریکایي خلاباز بیرته سپوږمۍ او مریخ ته ولیږي. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خلا په اړه تګلاره لاسلیک کړه چې له مخې ناسا ادارې ته خلایي معلوماتو لپاره د امریکایي خلابازو بیرته سپوږمۍ ته او وروسته بیا مریخ ته د استولو هدایت ورکول کیږي. ولسمشر د نوو احکاماتو لاسلیک کولو پر مهال وویل دا ځل به دوی یوازې په سپوږمۍ خپل بیرغ او د پښو نښې نه پرېږدي. ولسمشر ترامپ د ناسا ادارې د خلایي معلوماتو د کار لپاره ګڼ ګامونه پورته کړی دی. او اخیری خبر د لوبو پاړه، د بنگلاديش پریمیر لیگ د پای لوبا نن د ډاکا ډاینامایټس او رنگپور رائډرز ترمنځ ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې دا لوبه به نن د پیښور په وخت مازیګر 5 بجې پیل شي، خو که د باران یا کوم بل لامل له کبله ونه شوه نو سبا سوم ورته بیله شوې ده. په ډاکا ډاینامایټس کې د پاکستان نومیالي لوبغاړي شاهد افریدی او محمد عامر هم لوبیږي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شلو. زموږ همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.65 روپۍ او 1.68 روپۍ یو پاؤنډ 1.43 روپۍ او 1.43 روپۍ یو ارب اماراتو درهم 9.40 روپۍ او 9.13 روپۍ یو سعودي ریال 23.45 روپۍ او 23.65 روپۍ یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.95 روپۍ او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 4 ساعتو کې پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 4، په بنو کې کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې کم نه کم -5 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ به وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د وسلوالو په برید کې د پاکستانی فوج 2 عسکر وژل شوی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیه ته ځي. د قبایلي سیمو یو شمېر مشران وایي حکومت دې زر تر زره د سپریم کورټ او های کورټ واک تر فاټه وغځوي.
دا اوس کوم پاتا ټریبونل دی د دې سره هیڅ اختیارات نشته. ریټایر بیوروکراسي هغه څه دي چې ساده عام وګړي هغه څه دي او هغه په 20 کې کنکریټ کې ناشته او هغه د قبایلي سپریم کورټ دی.
د خبر ایجنسی د باډي اوسیدونکو وای حکومت دی دوی ته د صحت په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي.
د مون خلک چې کوم دی اغا د دغزوینه به کور شوی او اغا اوس راغلی دی لاګیا د خپل کورونه جوړوي. دومره پیسې وسره نشته چې هغه په خاور لا لوړ شي یا پرایویټ الوج کی.
د جنوبي وزیرستان د بوراکۍ سیمې اوسیدونکو وای دوی جګړو ځپلې خو هیڅوک یې ژغ نه اوري.
میژا یې رغوشتي سر وطاننم د میژا ایوانی ما میاشت پیرا کیږي چې نه سر وشتانه څه ده یو تاریخ رکای بل تاریخ رکای.
د افغانستان حکومت وايي په تعلیمي نظام کې پر بدلون کار پیلوي.
د پوهې ترڅنګ عملی زده کړه ولري، هغه مهارتونه ولري. مهارت اوس زمونږ فارغین مهارت نه لري. من د خپل ځوانانو وخت ضایع کوم.
د دې هر څه اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غلمشال ریډیو څخه اورئ. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل نظامی او امنیتی ادارو چارواکي وایي چې هلته وسلوالو د پاکستان پر عسکرو برید کړی چې په نتیجه کې یو افسر او یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. دوی وایي دا پېښه بېګاره منځته شوې او چا یې پړنه ده منلې. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان انتظامیه او امنیتی ځواکونو چارواکو مشال تا وویل چې میرم شاه کې د امنیتی ځواکونو په ګاډي باندې تیر شپه برید شوی چې دوه سرتیری یې وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو د شپې ناوخته میرم شاه علي خیل شناخوړه سیمه کې د امنیتی ځواکونو په ګاډي برید وکړ چې دوه سرتیری یې ځای په ځای ووژل او دوه ژوبل شوي سرتیری یې فوزي روغتون ته انتقال کړي. د چارواکو په وینا د برید وروسته میرم شاه د تخیل سړک د هر قسمه ټریفیک لپاره تړل شوی او سیمه کې امنیتی ځواکونو د لټون عملیات پیل کړي. د پیښې ذمهواري لا چا نه دی منلې. شناخوړه علي خیل د مرکز میرم شاه په لویدیز 1 کیلومتره فاصله کې پرته سیمه ده چرته چې تلونکي خلک د یو څو قسمه امنیتی پوستو نه تیریږي. هم یادې سیمې سره نږدې دوه ورځې وړاندې په ځمکه کې خښ شوی ماین چاودنه کې درې ماشومان سخت ژوبل شوي ول او 13 اونۍ تحصیل میرعلي خدی کې په موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي بارودی موادو په چاودنه کې شپږ ولسی وګړي وژل شوي ول او د درې سرتیرو په ګډون 10 نور ژوبل شوي ول. د ضربې از عملیاتو وروسته میرم شاه میرعلي او خواو شاه سیمې د فوز په کنټرول کې راغلی او یادو سیمو ته بې کوره شوي کډوال هم ورستانه شوي. د عملیاتو وروسته د پاکستان ولسی او فوزي مشرتابه په بیا بیا دا ادعا کړې چې شمالي وزیرستان کې د ملک د نورو برخو نه زیات امن پر ځای شوی او وسلوال یې لسیمې شړلې. په 13 اونۍ کې دغه دریمه پیښه ده چې شمالي وزیرستان مرکز میرم شاه او سب ډویژن میرعلي کې کیږي او د نن وړاندې د وزیرستان په لرې پرتو سیمو کې ورته ډول پیښې شوې چې امنیتی او ولسی وګړو ته یې مرګ ژوبلا اړولې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو خبرې. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکی استنبول ښار ته ځي. دا غونډه له هغه وروسته په بیړنۍ توګه راوړل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه اعلان کړه. بل پلو د پاکستان سینټ په یو خپل پر امریکا ژغ کړی دی چې خپل دی پریکړې تل سره کتنه وکړي. محمد عمران نور حال راکوي.
د پاکستان د سرکاري رسنۍ ریډیو پاکستان تر مخه په دغه غونډه کې به د امریکا د هغه پریکړې جاج اخیستل کیږي چې پکې ډونالد ټرمپ اعلان کړی و چې د امریکا سفارت د تل ابیب نه بیت المقدس ته راوړي. د سرمشریزې غونډې نه وړاندې به د خارجه وزیرانو غونډه هم کیږي چې پکې به د پاکستان د بهرنیو چارو مرکزي وزیر خواجه آصف ګډون کوي. دا سرمشریزه غونډه د ترکی صدر د یاد سازمان د مشر په حیث رابللې چې پکې امکان دی زیاتره غړي هیوادونه ګډون وکړي. بل اړخ ته د پاکستان سینټ هم د امریکا ولسمشر د دې فیصلې د غندنې قرارداد په متفقه توګه منظور کړی دی. د ګل په ورځ د قرارداد راجا ظفر الله قرآن دے کوچ پکی پر ملګرو ملتونو ټینګار کړی شوی چې هغوی د حالاتو جاج واخلي او د هغه قراردادونو پر بنسټ تګامونه پورته کړي. د کوم تر مخه چې په بیت المقدس کې د اسرائیل لخوا يهودي ودانې جوړول په مکمله توګه غیر قانوني دي. په دغه قرارداد کې ویل شوی چې د عیسایانو، يهودیانو او مسلمانانو د بیت المقدس سره مذهبي تړاو دی، خو د صدر ټرمپ دغه اعلان د مسلمانانو د دغه تړاو ختمولو سازش دی. په قرارداد کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د بیګونه وګړو د وژنې غندنه هم شوی. په دغه قرارداد کې پر امریکا هم زور راوړل شوی چې په نړۍ که ممکنه سخت غبرګون نه د بچ کېدو لپاره باید خپل پریکړې ته بیا کتنه وکړي او د تاوتریخوالی ختمولو لپاره د عالمی قانون تر مخه خپل کردار ولوبي. د دې ترڅنګ د سینټ غړو له حکومت غوښتلی چې پر دې معاملې د پارلمان ګډه غونډه راوبلل شي.
محمد عمرانو د قبایلي سیمو ځینې قبایلي مشران او قانون پوهان وایي چې فاټا ته زر تر زره د سپریم کورټ او های کورټ واک غځول به د سیمې د ولس ډېرې لانجې او ستونزې هوارې کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت ویلي یاد نظام به قبایلي سیمو ته وغځوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا د سپریم کورټ او د اسلام آباد یا پېښور های کورټ د موجوده ججانو شمیر او وسایل دومره کافي دي چې د قبایلي سیمو مقدمو اورېدنې به پر وخت وکړي او کنه. انیس اجمل په دې اړه له قانون پوهانو سره غږیدلی، راځي چې رپورټ وو.
د پاکستان د قبایلی سیمو سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د تیری جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په فاټا کې اف سی آر قانون به په یوه اونۍ کې ختم کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د فاټا اصلاحاتو لپاره لاریونونو او جلسو ته دوام ورکړی او د هیواد حکومت هم د قبایلي سیمو اصلاحاتو الته د پاکستان عدالتي نظام غصبولو خبره کوي. خو پوښتنه دا ده چې د پېښور یا اسلام آباد های کورټ او د پاکستان سپریم کورټ دومره ججان یا وسایل لري چې د قبایلي سیمو د خلکو مقدمې په وخت سرته ورسوي. په پېښور کې د قانوني چارو پوه قاضي انور وایي د پاکستان په عدالتونو کې اوس هم د لسیزو زړې مقدمې پرتې دي، خو فاټا ته عدالتي نظام سوال سره با هغه خلکو ته د مقدمو د پریکړو امیدونه پیدا شي.
بچا دې ملک نو کوم انصاف کې لکه نو خلکو کې شو نه پاتې دا دې هم پاتې دي نو نو ته دا مې په څه کې دې شو مونږ سره انصاف کې تاسو شي ما یو کې هاي کوټ کې ما باس کړې ده نو می زبان نه کې شو شو تنظیم شاله شو او زه اوس هم کومه نه بلز مې باس کړې ده او هغه کې تنظیم شاله او نه مې تاسو شي دغه د دې ملک دغه کوم د ادارتي نظام وروزم تقریبا ختم دی. کوم څه په کوم سیال کې کچا ته سزا به کېدل دغه های کورټ نن سراتي هغه چې های کورټ کې شو کېده د کداش کې راته مې یو شي د پولیټیکل ایجنټ کوم غلط اړدونه بوي دغه چیلنج کېده.
په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ یو وکیل اکرم شیخ وایي قبایلی سیمو ته عدالتي نظام غزول د اغه سیمې د خلکو بنیادی حق دی. نوموړي زیاته کړه د قبایلو آبادی د پاکستان د نورو برخو په نسبت کم ده، نو د سپریم کورټ او های کورټ لپاره د فاټا د خلکو اوریدنی په وخت قبولو کې بس ګران نه وي.
فاټا کو پاکستان کی عدالتوں سے تابع کر دیں گے.
قبایلی سیمو ته د پاکستان عدالتي نظام غزولو سره به سپریم کورټ او های کورټ د هغوی مقدمه په قانوني توګه اوریدل شي او هلته د عدالتي نظام غزول به په سپریم کورټ او های کورټ هیڅ بوج نه وي. څنګه چې د نورو مقدمې اوري نو داسې به د قبایلو هم اوریدل کیږي. کومې مقدمې چې د ژر تر ژره پریکړو جوګوي هغه ژر وشي. قبایلو ته خدا محل د بنیادی حقونو نه ورکولو لاره انصاف هم نه ترلاسه کیږي.
اکرم شیخ زیاتوی چې د پاکستان په عدالتونو کې غړي مقدمې دا محل د پریکړو لپاره پرتې دي چې یو مهمه وجه د ججانو اهلیت هم ده.
جج صاحبان صرف تعداد بڑھانے سے مقدمات سماعت تیز رفتاری نہیں آ جائے گی.
د ججانو شمیر زیاتولو سره د مقدمو پاوریدونکو کې توندی نشیرات للی، خو باید قابل ججان برتکړی شي چې هر څوک په مسلک او کار مطمئن وي. هر تند قانون په چوکاټ کې د مقدمی پریکړه کوي، نو چې له قانون خبر وي نو بیا به پریکړه ولی په عدالتونو کې د ډیر وخت لپاره پرتی وي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادی یو غړی اجاز مومند وای په قبایلی سیمو کې موجود عدالتي ټریبیونل ته د های کورټ اختیار ورکړل شي چې دا شان د دوی مسلې په وخت او زر هواری دی شي.
موږ دې ته دا وایو چې دا اوس کوم فاټا ټریبیونل دی چې دې سره هیڅ اختیارات نشته. د دې ججان چې کوم ناشتي دا اوسه کوالیفیکیشن نشته دی، ریټایر بیوروکرات یې هیڅ دی، یو په کې ساده عام وکیل یې هیڅ دی او هغه په بی سی کې ګریډ کې ناشتي او هغه د قبایلی سپریم کورټ دی. نور له سوا انځن دی کې یو قتل یو کیس شوی دی، یو لس کال پس ملزم ګرفتار شوی دی، ملزم و سوم بهر دی. دا 2017 دا کیس اوسم دا په ټریبیونل کې روان دی. موږ دا ویو چې دا ټریبیونل ته د های کورټ اختیارات ورکړي، خو چې کوم ججز په های کورټ کې ناشتي دغه څه ججان باخلي.
بل خاطر میاشت په خبر کې دی ویغونډه پر محل سنو قبایلی مشرانو په خاني سفارتکار ایاس وزیر د پاکستان په عدالتي نظام نیوکه وکړه او وی ویل چې کچری قبایلی سیمو ته یو آزاد حیثیت ورکړل شي نو د روایتي نظام نه بل خ نظام نشته.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر ایجنسی د باډی یو شمیر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته دي د ناروغیو د علاج لپاره د موبایل هسپتالونو سانتیا ورکړل سي او هلته دي د ناروغیو ململو لپاره ډاکټران ورولېږل سي. دوی وایي په تیرو جګړو کې دوی ځپل سوي دي او د صحت مرکزونه وران سوي دي، خو اوس حکومت دوی ته هغه سپام نه کوي لکه څنګه چې په کار دی. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې.
د خیبر جنسی د باډی خلک وای چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت کې په سیمه کې د صحت زیاتره مرکزونه وران شوي او تر اوسه بیا نه دي رغول شوي. دوی وای هلته د فاټا سیکریټریټ لخوا موبایل هسپتالونه ورولېګل شي او میډیکل کیمپونه دی ولګول شي. په دې حق له د باډی او تن علی پردای مشال ریډیو ته وای
نو ایمو خو د ټولو ناوال د حکومت پاکستان نه چکم د پرزور د مطالبه دو چې د ټولو ناوال
مونږ چې څومره بیچوري دا دې بحال کړي د مونږ خلک چې کوم دی اغا د دغزوینه به کور شوی او اغا اوس راغلی دي لاګیا د خپل کورونه جوړوي دومره پیسې سره نشته چې اغا په خور لا لوړ شي یا پرایویټ الوجو کی
او د باړې ځای مشر اقبال پردي هم دغه وخت نه وکړه او دوی وویل
د ډاکټرانو کمای ده وسره وسره په دور دراز علاقو کې چې کوم دی بی ایچ یو ضرورت او هغه تر اوسه پیری نه دی پوره شوی موږ په دا وخت باندې دا مطالبه کوو چې کوم په کروڑونو روپې په دا موبایل هسپتال باندې لګیدل دي واغه اوس نه کرامت دی او نه د بډې سب ډیویژن لا دا مستقل ورکه شوی دی خال دے ٹی بی دے لوس امری خال دے ٹائفائیڈ دے لوس امری
دے خبر جنسی دے صحت محکمی و آفیسر محمد اللہ سرمو دے باڑے دے خلکو دے موبائل ہسپتالونو دے غختن پا حق لا خبر وشوی نو دی ویل چی پا دی روان میاشت کی با دیر زر پا طول خبر جنسی کی نه میڈیکل کیمپونا لگوو چی چلور با پکی یوازی پا باڑا کی لگوولیشی او دغا موبائل ہسپتالون با ورزی او اتا ورز با میڈیکل کیمپونا جاری وی فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه توای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
له اوس بولار سو د جنوبی وزیرستان د بوراکی سیمه ته هلته د هغې سیمه اوسیدونکو وای دوی د خپل سو توانونو د ازالې ترلاسه کولو لپاره له کراچی راغلي خو هیڅوک یې ژغ نه اوري د دوی په وینا غزمن سو خلکو ته چې کومې خیمه ورکول کیږي دوی په هغه کې لا هم بې برخې پاتې دي د حکومتي چارواکي د دوی د غوښتنو ته څه ځواب لري د سیلاب مسعود رپورت غوښتي
د شلی وزیرستان تحصیل لدا کلی بوراکی کا بالیون ویائی چیوانی ما میاش کیجی میجا درنگ کرونو دے مالی ملاتر دے پارا دے کرا چین اخپل کلی تر راس دلی یو خوہی سو کم ہاں پشتنا نکاوی دوی دا ہاں زیتاوی چو کرونا مو بیخی رنگ بایدیا پرا تایو دے ایف ڈی ایم ای چارواکی پسی مکش خلکو تا تمبیون لیا تمبوان ورویشی میجا دے دگی ساولتنا حالیا بے برخے پاتے یو دا دے ہر سپ باریک شے دے دیگی کلی دے دو کا بلیانو خبر وار وائے
دے منو محمد خان دائے او دے براکے سر میں تعلق تا میجا ایر غشتی سر ویتا ننم دے میجا ایوانی ما میاشت پیرا کیجی چا نا سر وشتا نا چشتا دے یو تاریخ رکایو بل تاریخ رکایو خو ایچ دے میجا ایو سا پرا لکا سر وی ون نشولا دے میجا سر ویتا زر نا زر وشی
دے منو ممتاز دائے دے براکے لانگر خیلیا دے میش تقریبا ایوانی ما میاشت وشوا چا میش دے چڑے خو تا پندیجی میل نشتا نمیش تا دے ویسا پرے تانبی میلاو دای تانبیو نے چکیم چرمن دای چیخ تاویر شی کلا پا پیشاور وی کلا پا ٹاک وی جو نرو کاوی نے دے ویسا پرے تانبی رو کلای میجا دا خال دیر دار پا دار دای نم رو دین آشتا بجلو خدا سار بخوریا خوشتانا میش ساخ پا تکلیپی
دے براکی دے کلی دے کبالیانو دا غانیم گرتیاوی او غوشتانے دے سویلی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان پا دا رنگ وزا بابا ولے
سکم دے پا ہر تحصیل بانے زمین سر تحصیلدار اویلی بل دے الحمدللہ او مثلا منکا دا فارمز دا نن ہم دا کوشش کو پرون ہم دے تلو ما آریا ریتا انشاءاللہ فارمز باری وستی وستی من تسنگ چرائی شی دے با دا خلق دا تول سم ریزرویشن دی دا با ختم شی زدا سی منگا غوارو دا سروے منگا پا دنیا شی ونیما کے تول دا فول دو دا فلحال منگا دا آریا ریتا آتا در فارمز جیمان کرے دے انشاءاللہ نورد وزی تسنگ چی ملائی شی نن دا یو گنٹل مطلب خرابو بنا مون بدا سروے فورن تبی نہیں شروع کو دسے رسرا
دغو کا بالیانو غشتنا وکڑا چ ذمہ وار چروا کی دے زر کی مخ رواڑا وی اس نہ چھ رستے بیا دی واورے او بارانونو پ وجا لیارے بند او میجا دے خپل حق نہ بے برخے پاتے شو سیلاب مسعود مشال ریڈیو لدا سویلی وزیرستان
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سره نست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمن کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د افغانستان د پهنی او لوړ زده کړو وزارتونه وایي چې په شوونیز یا تعلیمي نظام کې د جدي بدلونونو اړتیا ده. دوی د وای د دې لپاره په کار پیل کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی د یک شنبه په ورځ په بادغیس ولایت کې د وینا پر مهال وویل چې د افغانستان شوونیز او تحصیلي بنسټونه هغه څه دي چې د ده په وینا داسې تربیه کوي چې په درد نه خوري. د افغانستان پر تعلیمي نظام نظر لرونکي هم وایي چې هلته د یو شمیر مهم بدلونونو ضرورت دی. له کابل زموږ همکار واصل وصال نور حال راکوي.
د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو مسؤلین وایي داسې پلانونو طرحې تر لاس لاندې نیولې چې په پلي کېدو سره باید د هیواد په ښوونیز او تحصیلي نظام کې د پام وړ بدلون راشي. د پوهنې وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواري د دوشنبه په ورځ آزاد راډیو ته وویل دغه وزارت د پوهنیز نظام د اصلاح لپاره په دریو برخو کې ورخیز پلان جوړ کړی چې د نورو مسایلو سربیره پکې د تعلیمي نصاب سمون ته هم جدي پام شوی.
خغله شینوار وایي دغه پلان د دوو کلونو په موده کې په دریو پړاوونو کې پلي کیږي چې د پوهنې په کیفیت به مثبت اغیز ولري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پر ورځ په بادغیس ولایت کې د وینا پر مهال وویل چې د افغانستان ښوونیز او تحصیلي بنسټونه هغه څه تربیه کوي چې په درد نه خوري. خغله غنی ویلي د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو روان وضعیت د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم د تحصیلي نصاب د سمون ترڅنګ د یو لړ نورو جدي اصلاحاتو خبره کوي. د دې وزارت مرستیال ویان دی رفیع پیکار په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د لوړو زده کړو وزارت یو لړ جدي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي چې یوې هم د تحصیلي نصاب بیا کتنه او ارزونه ده چې د لوړو زده کړو په کیفیت ژور اغیز لري. د دې ترڅنګ موږ غواړو چې د څېړنیزو بنسټونو معیار هم لوړ کړو. هڅه دا ده چې زموږ نصاب او تدریس د نړیوالو معیارونو سره برابر شي.
شیوهای تدریس مشک در دانشگاه‌های بین‌المللی صورت می‌گیره.
خو له دې ټولو سره سره د چارو یو شمیر پوهان بیا د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په وسنۍ رهبری د باور نه لري چې په دغه دوه خونیزو تحصیلي بنسټونو کې د جدي اصلاحات راولي. له دې ډلې د پوهنې وزارت پوهنې مرستیال صدیق پټمن وایي په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې د پوهې ترڅنګ زده کوونکو او محصلینو ته باید مهارتونه او مسلکي زده کړې هم ورکړل شي.
د پوهې ترڅنګ عملی زده کړه ولري، هغه مهارتونه ولري. مهارت اوس د زمنګ فارغین مهارت نه لري. د مهارتونو زده کړه په معرف کې نه کیږي، د مهارتونو زده کړه په لوړو زده کړو کې نه کیږي. من د خپل ځوانانو وخت ضایع کوم.
خغل پټمن وای د افغانستان ښوونیز او تحصیلي بنسټونه بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لري چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو د اوسنۍ رهبری له وسې پورته کار دی. د نوموړي په خبره د بنیادی اصلاحاتو لپاره په دواړو وزارتونو کې باید پیاوړي او مسلکي ټیمونه رامنځته شي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سې شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. وخت 12:00 سوی په پښتونخوا کې. انیس اجمل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان په شنخوله سیمه کې د ډزو له امله دوه امنیتي سرتیري وشل شوي دي. په سیمه کې امنیتي ځواکونه نن مشال ریډیو ته وویل چې په پرونۍ پیښه کې دوه امنیتي ځواکونه زخمیان شوي هم دي. هلته د خیبر پختونخوا په شبقدر کې د سترګو ډاکټر خورشید عالم مړی موندل شوی دی. نن د سرو کلی تاڼي پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل له خبر ایجنسۍ سره د تعلق لرونکي ډاکټر خورشید عالم مړی پرون د مساکلا سیمې په پټو کې موندل شوی دی. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به سبا په استنبول کې د بیت المقدس پریکړې په اړه د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان په غونډه کې ګډون کوي. هلته د پاکستان سینټ پرون په ګډه هغه قرارداد منظور کړ چې پکې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل سر خر په توګه د ګرځولو په سخت ټکو کې غندنه شوې ده. د خبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي په روانه میاشت کې په ټوله ایجنسی کې نه میډیکل کیمپونه لګوي چې تر ورځې به دوام ولري. د صحت محکمې او چارواکي محمد الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې یوازې به په باډه کې څلور طبي کیمپونه جوړوي. د افغانستان د جوستیان امنیتي چارواکي وایي په درزاب او کوشته پولیسوالیو کې د داعش وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ته تیار دي. بلخوا د درزاب ولسوال باز محمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د درزاب او کوشته پولیسوالیو ډیر خلک د امنیتي حالاتو له وجې له سیمو وتلي او د جوستیان مرکز ته کډه شوي دي. د ایران اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک یو لوړ کمانډان د هغه هیواد لاړخه له فلسطیني وسلوالو سره د امریکایي ولسمشر د بیت المقدس پریکړې ضد د پوره ملاتړ وړاندیز کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په انکارا کې ویلي روسیا او ترکیه پر دې سلا شوي چې د امریکایي ولسمشر ټرمپ لخوا د بیت المقدس د اسرائیل سر خر په توګه ګرځولو پریکړه په منځني ختیځ کې حالات غیر مستحکمه کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې امریکایي خلاباس بیرته سپوږمۍ او مریخ ته ولیږي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خلا په اړه تګلاره لاسلیک کړه.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واورېدی چې انیس اجمل وړاندې کاو. اوس به هم اولاړ سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رفعت انجم لوستی دی او لنډیز وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې عرب لیگ خارجه وزیرانو غونډې پس په اعلامیه کې ویل شوي دي چې امریکا ټرمپ صدر دی د بیت المقدس په اړه خپله فیصله واپس واخلي او ویلي دي چې بیت المقدس د اسرائیل سرخار منلو اعلان د نړیوال قانون خلاف ورزي ده. اداري لیکي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې د اسلامي هیوادونو اوس دا حالت دی چې هغه امریکا نه د عرب ملکونو سرمایه واپسي کولو، امریکا سره تجارت ختمولو او د امریکي مصنوعاتو بایکاټ کولو دړکې هم نشي ورکولی. اداري زیاتوي چې فلسطیني ولس خو د اسرائیل پوځ زیاته مقابله کوي، ګاونډي عرب ملکونه او په خصوصي توګه اسلامي نړۍ د ویرې له وجې د فلسطیني ولس مرستې کولونه په شاه دی. اداري په وینا چې اوس وخت راغلی چې اسلامي نړۍ د امریکې د فیصلې پر ضد ودرېږي او امریکا سره پاړې کو بیا کتنه وکړي، امریکا نه د مسلمانانو سرمایه واپس راوړل شي او امریکا سره هر قسمه مرستې ختمې کړې شي. اداري خبرې کوي چې اسلامي نړۍ د خپل وسایل یوځای کړي او د فلسطیني مسلمانانو د اخلاقي او سفارتي مالی مرستې وکړي او د اسرائیل د ظلم او زیاتۍ نه دی بچ کړي او د بیت المقدس تحفظ کولو ذمہواري دي ترسره کړي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د تیل چلوونکو پاور پلانټس بندولو فیصله چې کوم په اکتوبر میاشت کې شوې وه د هغې منفي نتیجې اوس رامخته کیږي. ځایي د تیل صفا کولو کمپنۍ د تیل جوړولو په مقدار کې په کمی کولو مجبوره دي. د څه له وجې چې اوس د مسافرانو جهازونو او د پاکستان هوایي ځواک الوتکو لپاره د تیلو زیات کمی رامخته شوې. اداري وایي چې د یو رپورټ تر مخه چې یو شمېر تیلو صفا کولو او د خرڅوونکو کمپنو سازمان آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل د پاکستان پیټرولیم ډیویژن خبرداره کړې چې په ملک کې دننه د تیلو صفا کولو ټولې کمپنۍ قریبا بندېدو دي. د څه له وجې چې په هوایي ډګرو مسافرانو جهازونو لپاره د پیټرول ورکول ګران شوي او د پاکستان هوایي ځواک ته تیلو نه ورکولو له وجې د ملک د سلامتۍ مسلې رامخته کېدای شي. اداري وایي د تیل په کمی قابو موندلو لپاره ضروري ده چې په فوري توګه ملک ته تیل راغوښتل شي او د معلوماتو مطابق د تیلو دوه جهازونه راغوښتل شوي هم دي خو را روان هفته کې د هغې را رسېدل ګران دي. د څه له وجې چې په ملک کې د تیلو بحران پیدا شوی. اداري په وینا چې دا صورتحال بغیر د سجاج اغستو د پاور پلانټس بندېدلو په نتیجه کې رامخته شوي دي. اداري اخیره کې وایي چې اوس د دې مسلې حل کولو لپاره حکومت ته به په فوري توګه ګامونه پورته کول وي چې دا شان د عام جهازونو تک دا دغه هم متاثر نه شي او د پاکستان هوایي ځواک هم د ملک د حفاظت کولو هلې ځلې روانې وساتي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د بریاو په اړه لیکنه کړې ده. د ډي پی اے په نامه خبري ایجنس بیا په اسلام آباد کې د هغه یو سړک موضوع راخستې ده چې یو پښتانه ماشوم اعتزاز حسن په نامه نومول شوی دی. د دواړو لیکنو لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپله یوه لیکنه کې وایي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا او اتحادي هیوادونو لخوا په لویه کچه د جنګي هلو ځلو له وجې د افغانستان په شرقي برخو کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو هغه بریاوې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یې ترلاسه کړې پټې پاتې شوې. د ورځپاڼې په خبره دا مهال په دغو سیمو کې د یادې ډلې پر ضد روان پوځي عملیات د امریکا د پوځي پیاوړتیا ښکارندوی کوي. وسلوال اوس د خطرونو ډکو غرونو کې راګیر شوي دي. د داعش جنگیالی د عام ولسنا بیل کل شوی دی او د امریکایي هوایی بمباری خطرو سره مخ دی او په ځمکه د افغان سرتیرو او ځانګړو ځواکونو موجودیت دوام لري. د وال سټریټ جرنل په خبره د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پرمختګونه د دغه هیواد په نورو برخو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شوو بریاو کې ځکه توپیر لري چې طالبان د عام ولس په کرخو کې پټیږي او خلک د ډال په توګه کاروي. خود زپلې شو ډلو جنگیالي اوس په کابل کې داسې بدونه کوي چې توجه ترلاسه کړي او افغان حکومت ولستا کمزورې وخایي. بلخوا جرمن خبری ایجنس ډي پی اي په اسلام آباد کې د هغه سړک موضوع راخستې ده چې د هنګو سره تعلق لرونکي د هغه 15 کلن ځوان اعتزاز حسن په نوم کړل شوی چې د 2014 کال د جنوري په میاشت کې د خپل کلی په سکول یو ځانمرګي برید ناکامه کړی و. ځانمرګي بریدګر لای غاړه ورکړې وه خپل ووجل شو خو ګڼ شمیر زده کوونکي وژغورل. د اجانس په خبره پاکستانی حکومت هغه ته د دې مړانې له وجې د هیواد تر ټولو لوړ ولسی میډال ستاره جرأت ورکړې ده. دغه میډال نوبل انعام یافته ملالی یوسفزی ته هم ورکړل شوی کله چې د تعلیمي هلو ځلو له وجې وسلوالو طالبانو په نخښه کړې وه. د اجانس په خبره پاکستانی حکومت چې څنګه د وسلوالو پر ضد عملیات پر مخ بیایي دغه سید ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د خپلو نامتو هیوادوالو درناوی هم کوي او سړکونه پلونه د لوبو میدانونه سکولونه او نور ولسی ځایونه د هغوی په نوم کوي. د اجانس په خبره په 80مه او 90مه لسیزه کې کله چې دغه هیواد د عربي نړۍ اسلامي مفکورې نه متاثره شوی و نو د دغه هیواد سړکونه د لوبو میدانونه حکومتي ودانۍ د زورواکه عرب حکمرانانو په نامه شوي ول لکه د بیلګې په توګه په لاهور کې قذافي سټیډیم په اسلام آباد کې شاه فیصل جماعت او د مصري حکمران جمال عبد الناصر په نامه سړک نومول شوی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه پر ورځ شام او مصر ته تر سفرونو وروسته د ترکی پلازمینه انکاری ته ورسېدی او هلته یې د یاد هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیدکاته وکړل. یادو مشرانو تر خبرو اترو وروسته په یو خبري غونډه کې ویل چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه به منځنۍ ختیځ لا زیات بې ثباته کړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور حال راکوي.
پوتین بیگا په انقره کې خبریالانو ته وویل چې د بیت المقدس په اړه د ډونالد ټرمپ پریکړه د منځني ختیځ وضعیت لا بې ثباته کولی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مصر او سوریه ته تر تګ وروسته بیگا له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د خبرو لپاره ترکیه ته ورسید. دواړو ولسمشرانو د سوریې په ګډون د منځني ختیځ پر حالاتو خبرې کړې دي. پوتین پرون په انقره کې د ترکیه له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل:
Хотел бы отметить, что и Россия, и Турция считают, что решение администрации
Соединенных Штатов براکس د سیمې پیچلې وضعیت به لا بې ثباته کړي. دا په اساس کې د اسرائیل او فلسطین د سولې پروسه شنډولی سي. په همدې خبري کنفرانس کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس د وروستۍ پریکړې په وړاندې د مسکو او انقرې دریځ یو دی او دواړه دا اقدام په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ د عامل په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر د ډسمبر په 16مه نیټه اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل د دولت پلازمینه ده او په تل ابیب کې د امریکا سفارت به بیت المقدس ته ولېږدوي. د روسیې جمهور رئیس هم درس له ترکیه سره په دفاعي برخه کې د یو شمېر موافقو د لاسلیک خبره وکړه. په دې اړه د ترکیه ولسمشر څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو چارواکي په راتلونکو اونیو کې سره ګوري او له روسیې سره به د اس 400 میزایلو د سیستم معامله بشپړه کړي. ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردغان سشکال څو واره سره وکتل او په مکرر ډول یې پر ټلیفون خبرې کړې دي. ترکیه، روسیه او ایران په سوریه کې د بحران د حل لپاره په هڅو کې یوې خواته دي. د روسیې او ترکیه روابط په 2015 میلادي کال کې چې د ترکیه هوایي ځواکونو له سوریه سره خپل پلو ته نږدې د روسیې یو جټ الوتکه وویشته خراب شو. وروسته بیا په انقره کې د روسیې سفیر ووژل شو.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
په 2014 کال کې په عراق او شام کې د داعش وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمو کې بهرنیو وسلوالو د مذهبي بحثونو او د اسلامي خلافت په اړه ویناوې کولې. په دوی کې ډیر داسې وو چې د داعش ډلې د مشرانو له رسمي دریځ سره اتفاق نه درلود. له امریکا خبرېدونکې مجلې فارن پالیسي په دې اړه په یو لیکنه کې ښلي چې په دغه ډله کې د مذهبي عقیدو د توپیر له وجې بې اتفاقي پیدا شوې ده او د مجلې په لیکنه ترې وتونکي کسان ډیر خطرناک دي. بشیر ګواش په دې اړه نور حال راکوي.
د داعش وسلواله ډله د خپلې ژورې اسلامي سخت دریځې لپاره پیژندل کیږي، خو ځینو وسلوالو یې د بحث په محال تر دې هم سخت نوي فکرونه خپل کړي او د عقیدو ترمنځ فرق له وجې د یو بل سره بې اتفاقه شوي دي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې د داعش ځینې بهرنۍ وسلوالو خپل ځینې مشران له اسلام لري او کافر بللې دي. دوی دا عقیده تر هغه وروسته خپل کړې چې د احمد الحازمی په نوم یو دینی عالم نظریات یې تعقیب کړل. حازمی باور لري چې که یو مسلمان د اسلامي احکامو پورا پابند نه وي او نور مسلمانان یې له مذهبه بهر ونه بولي نو هغوی هم کافر دي. دا عقیده له داعش او ځینې نورو بنسټپالو اسلامي ډلو څخه ډیره سخته ده. داعش هم غیر مسلمه خلک یو قانوني هدف بولي، خو د هغو مسلمانانو چې د اسلام ځینې احکام ترې له عملي کېدو پاتې کیږي په اړه یې عقیده دومره سخته نه ده. د داعش سره ملګري له مرکزي اسیا یو تن فارن پالیسي مجلې ته ویلي له همدې وجې داعش ډله پرېښوده. د هغه په خبره مشر ابوبکر البغدادي د اسلام پر سمه لار په سختۍ سره روان نه و. په دې مقاله کې راغلي چې د یاد کس په شان سختدریزه خلک له سیاسي ضرورتونو څخه مذهبي عقیدې ته ډېر ژمن دي. کله چې داعش وسلوالې ډلې د شام په رقه کې د یو صوفي زیارت وران نه کړ نو د دې ډلې یو شیخ ابو عمر الکویتی د داعش مشران کافرانو ګڼل. همدا وجه وه چې نوموړی ووژل شو. فارن پالیسی مجلې لیکي چې داعش په خپلو لیکو کې بې اتفاقي نشوه زغملی ځکه خو یې د دوی مشرتابه نظریاتو سره اختلاف لرونکي بهرنۍ وسلوالو په خلاف کاروایي پیل کړه. ځینې وتښتېدل خو ځینې نور یا زنداني شول او یا هم ووژل شول. په لیکنه کې ویل شوي چې د داسې سختو افکارو لرونکي خلک ځکه نشي متحد کېدلی چې پر وړو وړو مسلو د یو بل سره خونړۍ نښتې کوي، خو کېدای شي چې په نوو مشرانو پسې روان او د جنګونو د ښې روزنې له وجې لوی ګواښ جوړ شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په پېښور کې د ټول ملک په کچه د ځوانانو او هلکانو نجونو ترمنځ د غیر نصابي سرګرمیو سیالۍ دوام لري. په دې لړ کې د دوشنبه په ورځ د برخوالو لپاره د تعلیمي نندرتون تابع سوې وه. هلته ورغلو حکومتي چارواکو ویلي چې دوی په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره بودیجه زیاته کړې ده او په صوبه کې یو شمېر نوې تعلیمي ادارې هم جوړې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ لري.
په دې موقع باندې د خیبر پښتونخوا د سیلګری د لوبو او د ځوانانو محکمې لخوا یو تعلیمي نندارتون یا میله هم تابع شوې وه چې په باقاعده توګه پرانسته د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وکړله. اسد قیصر مشال لیډو ته وویل چې د دوی حکومت په ځوانانو او بیا د دوی په تعلیمونو باندې ډېر زور ورکړی دی.
دوی وخت کې 28% بجټ مونږه ایجوکیشن ته ورکړی دی. شکر الحمدلله پړومبي ځل باندې مونږ په هر ډسټرکټ کې یونیورسټي جوړو. پړومبي ځل باندې چې نو وومن یونیورسټي جوړ شوې، کیډټ کالج جوړ شو، 67 ډیگری کالجز جوړ شو، نو دا خو انقلاب راغی. دا خو به ان شاء الله تعالی چې کله دا استابلیش کیږي نو پته به لګي.
دغه تعلیمي میلې یا نندارتون لا د خیبر پښتونخوا بیلابیلو تعلیمي ادارو د کونکو هم راغلي وو او د پاکستان دننه او بهر د بیلابیلو پوهنتونونو کې د زده کړو معلومات ترلاسه کړل. د اسلامي کالج پوهنتون یو زده کونکي سبا علي مشال لیډو ته وایي
مونږ دلته ایجوکیشن ایکسپرت راغلي او ډېر زیات هیلپفل دي. مونږ ډېر زیات انفارمیشن مونږ ته راکړو. مونږ مخکې چې څه اخیستلو غواړو یا څه کوو شنو یا په هر تلل غواړو یا دلته ایم ایس ایم بی اے، نو ته مونږ له ډېر زیات انفارمیشن دی په باره کې راکړو. مونږ ته ته مونږ ته یو یو یونیورسټي په باره کې ډېر ډیټیل انفارمیشن راکړي چې د یونیورسټي کې دادا دي دادا نه دي.
در ادم خیل سره تعلق لرونکي یو زده کوونکي ارسلان اپریدی وای چې باید داسې پروګرامونه په خصوصي توګه د قبالی ځوانانو او زده کوونکو لپاره وکړي شي چې دریتنه ګټ تر لاسه کړي.
دلته بیسیکلی دومره زیات انفارمیشن وا دی ما سره هم نه. زمونږ فاټ خلک دوی چې مونږ مخکې لاړ شو نورم نو غیره لپاره داسې چې هغه راځي دا نور موکې راځي نو دا ډیره ښه خبر. لکه زه څنګه راغلم دا به زه یو پریکټیکل ما ایکسپیرینس دا به زه مخکې یو سم مخکې و نورو خلکو ته آگاه کوم چې دا دلته نوې دای سرجی د برټش کونسل دی اوس نوې پروګرام سٹارټ کړی دی. هغه پروګرام مونږ ته نو پتا او هغه مونږ 16-40 ایئرز پورې چې کوم مونږ غیت سکالرشپ سم ورکو هغه مونږ د هغه سټوډنټس لکه ویفیر دا سکارم کو وداوت انټرست هغه ورکو پیمنټ هم ورکو.
دغه تعلیمي نندارتون یا میله کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سومن علاوه په نېشنل یوت کارنیوال یا په قومي کچ د ځوانانو ترمنځ بیلابیلو سیالیو کې برخه اخیستونکو د پاکستان د څلورو وڼو صوبو گلگت بلتستان او آزاد جموں کشمیر زده کوونکو هم ګډون وکړلو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې له نرښځیانو سره د زور زیاتی او بد چلند د مخنیوي لپاره د قانون سازی پریکړه شوې ده. په دې لړ کې د قانوني بل د مسودې راوړلو لپاره د پارلماني مشرانو غونډه شوې چې پکې د پاکستان پیپلز ګوند د سنټرانو له اړخه پر وړاندې کړل شوو بلونو غور شوې دي. نور تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د ګل پورس د سینیټ پارلماني سب کمیټې غونډه کې د نرخزیانو د تحفظ په بلونو غور وشو. له مشال ریډیو سره خبرو کې سینیټر ستاره ایاز ویل چې دوی وړاندې هم په سینیټ کې د نرخزیانو مسله راپورته کړې وه او ویلي وو چې په دې په قانون سازی کوي چې په پاکستان کې په نرخزیانو باندې د تشدد او یا د هغوی د وژنو مخه ونیول شي.
لږې مودې کې چې دا څومره دی باندې هغه خیبر پښتونخوا کې هغه یو دغه مړ کړی دی داسې دا نور کیسې را روانې دي دی باندې
مشال ریڈیو چې د دې بل پاړه په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو لپاره کارکونکو نرخزی فرزانه نو پښتن نو وینای و چې دوی خو لا اوله غوښتنه کوله چې د دوی د تحفظ لپاره د قانون سازی وکړي او نورې مسلې دی ورله هم هوارې کړي.
په موږ تشدد نه کېږي یا زموږ د پولیس مسلې دا ښه خبره ده. موږ غواړو دا چې قانوني تحفظ ملو شي. اوس پورې به تاسو نه کتلې چې دوی ته سزا ملو شي. تر کومه پورې دې خلکو ته سزا نه ملو شي هغې ګوره چې کوم لږ کله زموږ د خواجه سراسره ظلم زیاتې او دا شیزونه چالو شي او هغه کس تانې ته لاړ شي نه پیسې ورکړي نو که هغه ډېر زیات زیاتېم وي نه په پیسو خلاص شي.
د فرزانی په خبره چې په کال 2015 او 2016 کې په پاکستان کې له 500 زیات نرخزیان وجل شوی او دارنګ په دوی باندې د تشدد پیخي هم ورځ په ورځ زیاتېږي. یاد دي وی چې 15 کال وړاندې د پاکستان سپریم کورټ نرخزیانو ته د پوره پوره حقوقو ورکولو امر کړی وو چې پکې په وراثت کې برخه او په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د روزګار ورکولو موقع شامل وي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یولس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې 2 بجه لما مجید بابر سره.
تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. په پاکستان کې د حکومتي چارواکو لخوا د ګزاڼي له منځه وړلو په اړه پر وادو او اعلانونو سربیره په 2018 کال کې هم په دې ناروغي اخته یو شمېر کسان میندل شوي دي. طبي کارپوهان وایي چې تر څو د پولیو څاڅکو پر ضد پروپاګنډا کیږي نو د دوی په وینا تر هغه وخت په پاکستان کې دغه ناروغي نشي ختمېدای. احمد الله نور حال راکوي.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام یو مشر مظهر نثار مشال ریډیو ته وویل چې پروان کال کې په ټول ملک کې شپږ د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې یو یو په خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان او گلگت بلتستان کې او دوه په سند صوبه کې شامل دي. د نوموړي وینا وه چې حکومت د پولیو خاتمې لپاره خپل کوششونه جاری ساتلي دي او 1994 وروسته په لومړي ځل دومره کم کیسونه مخې ته راغلل.
حکومت د ملک نه د پولیو خاتمې میل لپاره چې کوم هدف مقرر کړی وو نو تر ډیر هدا یې ترلاسه کړی او په نړیوال کچ هم زموږ ستاینه شوی. په پاکستان کې 15 یا 15 کالونه کم عمره ماشومان شمیره 3.5 کروڑ پورې ده. حکومت ارسو میاشت وروسته دی ټولو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي. 100 کال وړاندې په پاکستان کې به هر کال په 100 د پولیو نه متاثره ماشومان شمیره مخې ته راتلله، خو د کامیاب پولیو کمپاین د وجې دا شمیره د 1300 کلونو راغسی په کمېدو ده او سخت کال دا شمیره صرف 6 ته ورسېده. نو په کلاره کلاره د ټول ملک نه د پولیو خاتمه روانه ده.
د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا اوس هم داسې کیسونه مخې ته راځي چې پلاران خپل بچو ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کوي نو نوموړی وایي
نه
الحمدلله په دې کې اوس ډېر بهتري راغلی دی، ځکه چې موږ داسې یو تګلاره جوړه کړې ده چې په کومو ځایونو کې مور او پلار خپلو بچو ته څاڅکي ورکولو نه انکار کوو نو هغلته موږ د جومات د امامانو او ځایي مشرانو نه مرسته واخیسته. نو دا وجه ده چې داسې کیسونه اوس ډېر زیات کم شوی دی.
مشال ریډیو چکلا د ډاکټر نوران نه تپوس وکړو چې د پاکستان نه پولیو ولې په مکمله توګه نه ختمیږي نو نوموړی وایي
زمونږ په دې کمیونټي کې د ایجوکیشن کمی دی، خصوصا زمونږ په دې غریزو علاقو کې یا په نور علاقو کې د دې اگینست مختلف قسم کې پروپاګاندا هم کیږي د مختلف قومونو په حواله سره، خو څنګه دا ټولې پروپاګاندا غلط دي. پولیو د وخت ضرورت دی چې دا ماشوم ته ورکړل شي، خو زما په خیال تر دې دمه پورې چې په پولیو دا خاتمه نه کیږي په دې کې د پراپر ټریننګ ضرورت دی، د دوی د سټاف کیپیسټی بلډینګ ضرورت دی، تر کومه پورې چې دوی پروفیشنل سټاف یا د وی کیپیسټی نیو بلډ کړي زما په خیال تر ځان دي چې څنګه به مخې ته راځي.
د یادونه دا چې پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو شل، په 2015 کې 450 او 2014 کې 306 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې خپل لومړی ټیسټ لوبه د هند په وړاندې ترسره کوي. د هند د کرکټ بورډ هم د دې خبرې پخلی کړی دی. زموږ همکار احمد تکل د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزی سره په دې اړه مرکه کړې ده. نوموړی د مرکې په پایل کې په دې اړه معلومات راکوي چې څنګه یې له هند سره د لومړی ټیسټ لوبې پریکړه وکړه.
یقینا کله چې موږ د ټیسټ سیریز ترلاسه کړ دا یو تاریخي لاسته راوړنه وه. د دې تاریخي لاسته راوړنې لپاره موږ په دې تکل کې اوس یو تاریخي لوبه برابر کړو. نو له هندوستان د موږ یو نوی دوست هیواد ته او د کرکټ په نړۍ کې یو پرمختللی هیواد ته، نو زموږ کوشش هم همدا و چې خپل لومړۍ سیالۍ د ټیسټ له هندوستان هیواد سره وکړو. په دې تکل کې موږ د کرکټ بورډ مشرتابه خپله شخصا ما او جناب مشال صاحب سفر درلودو ممبئی ته او د هندستان د چارواکو سره کېناستو. د هندستان د کرکټ بورډ د چارواکو سره او دا غوښتنه مو هم همدا یو له غوښتنو څخه دا وه چې د ټیسټ سیالۍ ورسره وکړو لومړنۍ. بیا په دې اوسني سفر کې سنګاپور کې وو هم ما د هندستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس راهل جوهری سره نږدې خبرې وکړلې او همدا وعده یې موږ ته راکړې وه چې پروپوزل دې موږ له طرف نه تللی ده، موږ په خوشحالي چې افغانستان سره لومړنۍ ټیسټ لوبه وکړو، خو چون دې موږ بورډ به منظوروي نو خوشبختانه د هندوستان د کرکټ بورډ مشرتابه امیتاب چودري اعلان وکړ. دا یو ستر زیری ده، یو تاریخي سیالۍ به وي.
د دې لوبې نیټه ټاکل شوې ده، څه وخت به کیږي، په کوم ځای کې به کیږي، دا معلومات شته؟
ټاکل شوی په دغه اندی میاشت په 18 تاریخ په دوبای کې د ما د هندوستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس راهل جوهری سره بل ملاقات ته هلته د آسیایي شورا د بورډ غړو جلسه راسې، په هغه کې به زه دی هم اشتراک لرو. هلته په نور محتویاتو باندې د دې سکلی مونږ غږیږو. نیټه به ټاکل کېږي کوم وخت کې به سره موږ لوبه کوو. د دې کپ نوم به څه شی وي دا به هر کال کېږي نه کېږي په کوم ترتیب به یې کوو. کلم سے ټول جزئیات معلوم کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ مشرتابه د هندوستان کرکټ بورډ مشرتابه به دې یو پریس کانفرنس لاره نه ټولو هیوادوالو ته او ټولو نړیوالو ته به اوري.
د افغانستان لپاره دا ښایي یوه مهمه لوبه وي په دې خاطر چې د ټیسټ سټیټس لرونکي هیواد په توګه به یې لومړی لوبه وي. د دې فرق څه و د افغانستان د کرکټ د لوبډلې لپاره چې دا لوبه له استرالیا سره وي که له هند سره؟
چون هندوستان د کرکټ په نړۍ کې ډېر یو ستر رول لوبوي نو دا یو ډېر نیک تصمیم ده. د ډیپلوماسۍ له طریقه او تخنیکي لحاظ نه به کوم خاص توپیر نه درلوده، خو بیا هم درته وایم چې د نړۍ هر یو لوبغاړی که هغه د هر هیواد وي، که د استرالیا وي او که د انګلستان وي او که د سریلانکا وي، د هر یو لوبغاړي دا ارمان وي چې په هندوستان کې د ټیسټ سیالۍ کې دوی برخه واخلي. نو د موږ د لوبغاړو دپاره به دا یو ډېره غټه د اعزاز خبره وي او هر هغه لوبغاړی به چې په دې ټیسټ سیالۍ کې لوبیږي د تاریخ حصه به جوړیږي.
او کلان راته ووایي چې د افغانستان د ټیسټ لوبو راتلونکي ته تاسې څه ډول انتظار لرئ یا څه تمه لرئ؟
زمونږ د ټیسټ سیالۍ لکه د اوس په سنګاپور کې زه وم، دوه سیالۍ هم د استرالیا سره نورې برابرې کړي. د ټیسټ یو سیالۍ به په استرالیا کې کېږي او یوه سیالۍ به موږ له استرالیا سره په هندوستان یا په دوبۍ کې کوو. یو ټیسټ سیالۍ ویسټ انډیز سره، دوه ټیسټ سیالۍ بلکې ویسټ انډیز سره مې برابرې کړي دي، یوه له بنګلادیش سره، یوه له انګلستان سره چې په لارډس میدان کې به کېږي. د زیمبابوې او د آیرلینډ سره چې دا متواتر ټیسټ سیالۍ به کوو. نو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په دې ټیسټ په ډګر کې یو ډېر خطرناک لوبډله وي انشاءالله په آینده دریو کلو کې.
I'm not afraid.